السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې مستندې کړي دي. یونما نن په یو راپور کې وویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 308 تنه نارینهوو او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي. یونما په دې راپور کې چې سرلیکې دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا، وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړي. یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق کیږي چې تورن په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې وایي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. افغانستان او پاکستان نن د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو پر کمیدو موافقه وکړه. دا موافقه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې لاسلیک کړه. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره جوړه شوې ده. د دې موافقې نور جزئیات نه دي معلوم. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارې د عامو افغانانو او سوداګرو لپاره ډیره لنجمنه شوې. په فبروري میاشت کې د تورخم لارې د همدې نندریو له کبله څو ورځې بندوه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې رسنیو او خبریالانو ته یو لړ مالی امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. دا طرحه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړې او یو شمیر خبریالان او فعالان یې زندانونو ته اچولي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي دي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 10مه د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی. د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 15 کلونو څخه 8 کلونو ته لوړه شوې. د نویو انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو د ازبکستان د قوانینو له مخې انتخابات د ښاغلي میرزیایوف له نننی اعلان وروسته په 2 میاشتو کې دننه باید ترسره شي. میرزیایوف د اعلان پر مهال وویل چې دای د خپل ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې له پاتې درې نیم کالو څخه په خپل خوښه لاس اخلي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندې راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبر پاڼه کې وویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسا ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې غورځول شوی بی پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبر پانه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي، خو په خبر پانه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو لخوا خلکو ته د بدني سزاګانو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات درکو، او له یو شنون کې سره په مرکه کې دا پوښتنه څېړو چې آیا د طالبانو د محاکمو سیستم عادلانه دی؟
عادلانه محکمې وجود نه لري په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاسرسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر د نننیو څرګندونو جزئیات درکو، او د دې موضوع په اړه به په 15 دقیقې پروګرام کې مفصل بحثونه هم واورئ. په نورو موضوعاتو کې، په غزنی کې یو ځوان هلک ځکه ځانوژنه کړې چې د دله خوښي پرته یې کوژده ورته کړې وه.
د ځوانانو د پیغلو له خوښي پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه مو هم نه دي هېر کړي.
باغونه وسو، سرایونه نړېدلې، دوکانونه نړېدلې. ننوزات ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دښتې او غرني ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس کوربایم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو له واکمنې دورسته لسګونه افغانان چې ماشومان هم پکې دي په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بدني جزا او د اعدام د سزا تر عنوان لاندې په راپور کې چنن خپور شو ویلي چې د ترڅکی د اعدام او غیر قضایی وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستند کړې دي. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
یوناما په افغانستان کې د بدني مجازات او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپې تو پیښو کې 309 نارینه، 80 خزي او 2 ماشومان په عام محضر کې په درو وهل شو. د یوناما له قوله دغه کسان له 100 تر 90 درو وهل شي او ځینې مواردو کې د درو شمیر 100 ته هم رسید. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2020 کال د اگست 15 وروسته د طالبانو لخوا سنگسار، په درو وهل، شکنجا، په زور خلک په یخ اوبو کې درول او په زور د سر خریول د تطبیق شوی او بدني مجازاتو په توګه مستند کړی دي. یوناما وای دا مجازات د محکمې د حکم پر بنسټ د غیر قضایي ارګانونو او د خپل سرو کسانو لخوا عملی شوی او سزاګانې داسې مهال تطبیق شوی چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او خزینه قاضیانې له قضایي چوکاټه وستل شوي دي. په راپور کې زیاته شوی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستند کړي دي، خو په کندوز کې د واکسیناتورانو د وژلو په تور څلورو نورو کسانو ته د اعدام د سزا د غوښتنې په اړه هم اوریدلی دي. په راپور کې د یوناما د بشري حقونو د برخې مشرې فیونا فریزر له قوله لیکل شوي بدني مجازات د شکنجې پر وړاندې کنوانسیون څخه سرغړونه ده او باید ودرول شي. هغې زیاته کړې ملګري ملتونه د مرګ له سزا سره په کلکه مخالف دي او واکمن چارواکي هڅوي چې په عاجل ډول د اعدام سزا بنده کړي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد یوناما راپور پاړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نکړه. خو د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د دې راپور پاړه خپل خبرګون کې یوناما ته لیکلي د افغانستان 99 سلنه خلک د اسلام د سپیسیلی دین او اصولو پیروي کوي، نو له همدې امله قوانین د اسلام له ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. که څام طالبان ټینګار کوي چې دوی د اسلامي شریعت پر وړاندې کې سزاګانې تطبیق کړي، خو یوناما په خپل راپور کې ویلي افغانستان د بشري حقوقو ټول نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو ته چې دا هیواد غړیتوب لري په عملي کولو مکلف دی. افغانستان د شکنجه او نورو ظالمانه غیر انساني او لسپکاوي د ډک چلند د مجازات پر وړاندې د ریدو کنوانسیون چې پر بنسټ په عام محضر کې د سزا ورکول بندي کې لاسلیک کړي او رسمي غړي دي. د ملګرو ملتونو پر راپور کې د طالبانو مخکنی کړنو ته هم اشاره شوې ولې کې طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال هم خلک په عام محضر کې اعدامول، په درو یې وهل او د بدن غړي به یې پرې کول. یوناما وایي طالبانو د شل کلنې جګړې پر مهال، یعنی له 2000 لومړي کال وروسته کله چې د دوی رژیم سقوط شو، د خپل واک لاندې سیمو کې بدني مجازات او د اعدام سزاوي تطبیق کړي دي. د یوناما پر راپور کې راغلي د 2010 کال د اګست له 15 تر د 2020 کال د اګست له 15 طالبانو د موازي عدالت د جوړښتونو پر بنسټ 214 تنه وژلي او 46 نورې ټپیان کړي. یوناما وایي طالبانو هغه مهال هم دا سزاګانې عموما د یوه قاضي یا کمیسون د پریکړو پر بنسټ ورکړي چې پکې اعدام، سنگسار، په درو وهل او د بدن د غړو پرې کول شامل دي. دا راپور داسې مال خبریږي چې تیره پنځشنبه د طالبانو د ستنې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی وویل دوی تر اوسه 115 تنو ته د اعدام، 10 تنو ته د سنگسار، 4 تنو ته د دیوال لاندې کولو او 10 نورو ته د درو وهلو سزاوي اورولي دي. هغه زیاته کړې وه ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د تازه راپور جزئیات اوریدل چې وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانانو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې او په درو وهل شوې دي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو محکمو د مدافع وکیل د حق لرلو پرته تورنو کسانو باندې حکم صادر کړی او د محکمو د حکمونو تر ډیره د غیر قضایي ادارو لخوا تطبیق شوی. مرسلین ارسلا د دې راپور په اړه د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د فساد پر ضد مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او په پایل کې تر پوښتلې دي چې آیا د طالبانو د حکومت عدلي او قضایي سیستم شفاف دی او د محاکمو حکمونه عادلانه دي.
اصلا رومتیا شتون لري دا ځکه چې تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت واضح کړی نه روښانه کړی نه چې دوی د جرم په کشف د جرم تحقیق او بل اخره د محاکمو دایرول په کوم بنیاد په کوم اساس باندې تر سره کوي. نو چې کله د خلکو ته معلوم نوي نو په دې معنی باندې شفافیت نشته. دا چې وروستي مراحل چې یو مزنون مجرم ګڼل کیږي او بل اخره هغه په تازيري جزاګانو یا په شری جزاګانو باندې په حدودو باندې هغه محکوم کیږي نو هغه خو بیل موجود ده، هغه خو هم نشته ده سوک لاس رسی نه لري معلوماتو ته. نو عادلانه محکمی وجود نه لري، عادلانه محاکمو وجود یعنی په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاس رسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟ د خلکو ته معلومات شته دی. نو کله چې خلکو ته معلومات نشته، ولس ته معلومات نشته، نو په دې معنا باندې شفافیت وجود نه لري.
د طالبانو حکومت وایي چې په مازر کې د محکمو د حکم له تطبیق سره دوی وړي چې په ټولنه کې پند او عبرت رامنځته کړي. نو د افغانستان اوسنی سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت ته په کتو څونه امکان لري چې د حکم د ډول تطبیق په ټولنه کې اصلاح او عبرت رامنځته کړي او خلک له دینه پند واخلي؟
خلکو لپاره پند په عدالت کې نغښته دی. عدالت څه وخت تمیده شي؟ کله چې شفافیت او رومتیا موجوده وي. او په هغه وخت کې عدالت تمیده شي چې خلک د دې حق لري چې هغه خپل غږ ورته کې کچیر ته حالت عدالت تامین شي نو سي لبد مرغه په افغانستان کې د حقوق تر خپل نه شي کتا غږ پورته ک په یو ډول نه یو ډول به تا ته باغی ویل کی او دا واضح ده چې دوی باړي ته سرقم ته جزا ورکوي. نو زه فکر کوم چې دلته د پند خبره نه بلکې د خپل حاکمیت او د واکمنتیا خبره ده چې څنګه کولای شي دوی خپل واکمنی په ټول افغانستان باندې وساتلی شي. پند هغه وخت کې خلکو ته وړاندې کیدی شي چې هلته عدالت موجود وي، شفافیت موجود وي، خلک حق د اواز پورته کولو لري. کله چې دا شیان موجود نه وسی هیڅ کله دا شی پند نشي کیدی پرته له دې چې یوازې دا د نظام حاکمیت او واکمنتی او د قدرت او اقتدار ساتل وي.
اوس مهال طالبان کورنۍ او بهرنۍ او بشري حقوقو ادارو ته اجازه د فعالیت نه ورکوي او دوی په زندانونو کې او دا ډول د محاکمو له جریان څخه د بشري حقوقو کورنۍ او بهرنۍ ادارو ته د څارنې اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې دا اداري وست نشته، نو د محاکمو جریان څونه کیدای شي عادلانه او منصفانه او شفاف وي؟
زه په دې باور یم چې د نظامونو د ټولنو بقا پرمختګ ټول په عدالت کې نغښتی دی. د تیرو سالویختو پین سرویخ کلو راهیسی واکمنان زواکمن خلق هیس کل محاکمه شیوی نیدی او دوی پری خودل شیوی دی. ام دا ایلت ده چه هیس کل زمون سر پولن با صبات نوا او همیشه دستون سر مخوا. نو زبیا هم پا دی دارمانیم که چیر تا دوی اونیشی که ولی چه عدالت تامین کی نو دیر زر ده چه دا نظامون با هم ده اولس پوران دی اونریگی.
د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال د فساد پر ضد د مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیلو چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه خپل نظر څرګندو. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویل شوی دی چې طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانان په عام محضر کې په درو وهل دي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې دی. ښاغلی متقی پروانه اونۍ کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو پرون او نن ځینې نورې لیدنې کتنې هم درلودې. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. طاهر خان، تاسو خو د ښاغلي متقی او د پاکستانی چارواکو د لیدنو کتنو جریانونه تعقیب کړي دي، په دې کې د دوی مهمې موافقې یا مهمې خبرې په کومو برخو کې وي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. یو خو باول تاسو له یو مختصر خبرم درکم چې امیر خان متقی هم دا وخت لکه د پاکستان نه واپس کابل ته حرکت کړی دی، خوځېدلی دی، او دا غسلو ورځنی سفر وو چې نن اخیری ورځ وه، او د هوایی میدان بیا یو کوي سرچینی مونږ ته ویل، عکسونه هم مونږ سره شریک کړل چې هغه تریدن بار لږه سفر رسمي هغه بشپړ شوی دی. او بیا تاسو د موضوعاتو خبر وکړه د هوکړو یا د موافقو، نو دغه پوښتنه نن چې کله هغه دلته وینا کوله په اسلام آباد کې د ستراتیژیک مطالعاتو په مرکز کې، نو پوښتنه تم دا وشوه چې په دې تیرو څلورو ورځو کې ستاسو لاسته راوړنې څه دي یا څه؟ نو لکه په څلورو ورځو کې خبرې خوش وې، هر اړخیز خبرې وې، پاکستان سره هم دوه اړخیزه وې، چین سره بیا صدر غونډه وه، لیکن میډیا سره رسنیو سره خبرې نه دي شوي، او تر اوسه پورې هیڅ یو موافقه نه ده اعلان شوې دي. البته چې کوم بیانونه د پاکستان لخوا خبر شوې دي د غونډو وروسته، که د سوداګرۍ وزیر سره وه یا نورو سره وي، نو په هغې کې څه د معاهدې ذکر نشته، د هوکړې ذکر نشته. البته نن امیر خان متقی یو خبره وکړه چې د چین او پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو په غونډه کې په دې باندې یو موافقه توافق شوی دی چې د ځمکنۍ او هوایی لار به یو هیواد نه ورکوي چې هغه د بل هیواد پر ضد باندې استعمال شي، ځکه د طالبانو حکومت دا ګیلبنو د پاکستان نه چې د پاکستان د هغې دا کوم د ډرون الوتکې ځي نو هغه د پاکستان د لارې تیریږي. نو بهرحال هوکړه تر اوسه پورې رسمي هیڅ نه دی اعلان شوی، نه د طالبانو لخوا، نه د پاکستان لخوا، نه د چین لخوا.
د ترانزیتی مسایلو په برخه کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجشته. طاهر خان، په دې برخه کې هم که موافقین وی لک تر لګه خبرې شوې دي یا ځینې موافقې؟ البته تاسو مسله حل کړ چې هیڅ ډول موافقې نه دي شوې، مګر لک تر لګه ځینې مسایلو باندې د دواړو خواوو نه یو څه د نظر یووالی وو.
ګوره، د تجارت او سوداګرۍ په اړه باندې، د ترانزیت په مسله باندې تفصیلي خبرې شوې دي، او د خبرو دوه پړاوونه وو. کله چې د امیر خان متقی په مشرۍ کې پلاوی اسلام آباد ته راغی، نو هغه ورځ خواصې رخصتي بدلته د خبرې نه وي، لیکن د سوداګرۍ وزیر چې د صنایع وزیر چې د افغانستان د طالبانو په حکومت کې وو، نو هغه بیا هم په هغه ورځ په اولنې ورځ یو غونډه کړې وه د پاکستان خپل سیال سره، نوید کمر سره، او بیا په دویم ورځ هم غونډه شوی وه. او دا بیان ما سره مخامخ دا پروت دی چې د پاکستان لخوا کم جاری شوی. نو تاسو چې کوم اشاره وکړه، لکه په دې کې د ګمرک د کسټم تاون دی، بیا د پولی د مینجمنت خبره ده، د انتظام خبره ده، دواړه خیز تجارت کې، بیا د چې کوم هغه ټیکسونه دي که هغې کې کمی خبره شوې ده، دغه رنګې د دوایانو د غوښې په صنعت کې، لکه ډېرې خبرې شوي دي، لیکن هوکړه نه ده شوې. یعنی یو معاهده نه ده شوی چې دواړو غاړو په یو مشخص شی باندې اتفاق کړی. امیر خان متقی په خپل وینا کې وویل چې دا موافقه شوی ده چې پاکستان او د دوی حکومت به د چې کوم د تجارت هغه حجم دی هغه به 3 میلیارد ډالرو ته رسی. نو خبرې خو کیږي، لیکن بیا عمل او یا یو رسمي هغه شی نه ده شوی. دې کې یو بل ممکن ده یو تکنیکی ستونزه شته د اعلان، ځکه د طالبان حکومت په چارو رسمي نه پیلګا نه ترانزیت تلاټ شو. د ترانزیت موافقه افغانستان ترمنځ په 2013 واره چې دا هغه تقریبا 2 کال وړاندې د هغه وخت پورې شوې ده، لیکن تر اوسه پورې هوکړه بل نه ده شوې. اختلاف
مطلب دا دی چې
تکنیکی مسلې چې طالبان حکومت پر رسمي نه پیژندل، ممکن نه ده چې یو رسمي اعلان وشي.
رسمي اعلان بل یو داسې حکومت سره کیږي چې هغه په رسمیت پیژندل شوی. کلان رته وایي طاهر خان چې د ټي ټي پی مسله د پاکستانی طالبانو د بریدونو مسله هم د دوی په خبرو کې د چارواکو د پاکستان او د افغانستان یاد شو.
بالکل یاد شو امیر خان متقینا ډیر پختنه هم د دې پاړه باندې وشو. هغه اول خود سه پخپلو خبرو کې دا ویل یو امیدواری سرګند کړه چې دا مسله به پراتلونکو ورځو کې یا اونیو کې سناس یو پرمختګ وشي، لیکن بیا چې کله بیا پختنه وشوه چې ستاسو د دینه معنا سوا آیا تاسو سره ډاډ ورکړی دی، پاکستان سره ډاډ ترلاسه کړی دی، نو بیا یو بل خبر وکړه چې دوی غواړي پاکستان او ٹی ٹی پی ته چې خپل مسلې د خبرو د لارې حل کړي. هغه دا خبره موکړه چې د دې د لکه د دې د حکومت چې څومره غا رول وو قربتوب منځګړتوب خبرې مذاکرات په کابل کې کول هغه خپل دی رول ادا کړی، نو بیا هغه اولنې خبرې نه بل طرف ته لاړ چې دواړه غاړې خپل مسلې په خپل باندې حل کړي. خو دغه هغه چې کوم دی روایتي خبره کوي چې دی به چل اجازه نه ورکوي چې هغه د افغانستان د خاورې څخه استفاده وکړي.
ډېر زیات مننه طاهر خان د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریالو چې اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر او خبرو اترو جزئیات راکول، او په دې کې مونږ لدی هم خبر شو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر همدا نن سهار یا شیبه مخکې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو را سره وسیر وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزونړیوالو مسایلو ته. د سعودي عربستان په جدي خر کې د سودان د جګړې د ښکېلو خواو د استادو خبرې نن درې میورځې ته وغځېدې، خو کوم ځانګړی پرمختګ نه دی پکې شوی. دا په داسې حال کې ده چې سودانیان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له همدې غونډې د عملي پایلو تمه لري. اسد الله لودین د نړیوالو خبری اژانسونو په استناد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې نن سهار آرامي وه، او په ظاهره داسې بریښي چې د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا په سعودي عربستان کې پیل شوو خبرو څناڅه پایله لرلې. پرون یک شنبه بیا د سودان د پلازمینه خرطوم په جنوب کې د نښتو غږونه اوریدل کېدل. اسوشیټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې د سعودي عربستان او امریکا د ګډ ډیپلوماټیک نوښت لمخه د سودان د جګړې د درېدو په هدف خبرې د شنبې په ورځ پیل شوې دي. د سعودي عربستان او امریکا په یو ګډ بیان کې دا خبرې د سودان د جګړې لپاره په خپل بڼه کې لمړنۍ خبرې بلل شوې چې د جګړې د ښکېلو خواو استادو پکې برخه اخیسته ده. رويټرز خبری اژانس بیا لیکلي چې سودانیانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل ټول هیلې د جدې په همدې غونډې پورې تړلې دي. د سودان د جګړې ښکېلو خواو بیا ویلي دوی به یوازې د بشر دوستانه مسلو لکه د تخلیه د خوندې بهیر لپاره هڅه وکړي، نه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره. لشاو خوادرې اونې راهیسې چې د سودان جګړه پیل شوه، څو ځله لنمحاله اوربندونه نافذ شوي، خو ښکېلو خواو مات کړي دي. د سودان د بحري سیمې یوې دولتي کارکونکې تمادر ابراهیم رويټرز ویلي که د جدي خار پیل شوه خبرې پایله ورنکړي، دوی به ونتوانیږي چې خپل کورونو او عادي ژوند ته بیرته وګرځي. نو موري ویلي موږ همدې خبرو ته پتام یو، ځکه زموږ یوازینې هیله همدې ته ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي تر اصلي مذاکرو مخکې خبرې چې د شنبې په ورځ پیل شوي تمه کیږي چې روانو ورځو کې به هم ادامه ولري، او د بشري مرستو لپاره به یو اوربان ته لار هواره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا او سعودي د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې له دغو خبرو نه پراخو بحثونو ته زمینه برابره کړي چې له مخې یې په دایمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. د سودان په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 200 کسان مړ شوي، زرګونه نور ټپیان شوي، او شاوخوا 100,000 نور له هیواده بهر کډوال شوي دي. د سودان په جګړه کې ښکېل خواو په پراخه توګه له چاودیدونکو مهماتو کار اخیستی چې د ملګرو ملتونو په خبره دې کار ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی. بشرپالو ادارو هم خبرداري ورکړې چې د جګړې دوام به دغلته له وړاندې نه پیل شوی ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شه به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې لا هم اجباري یا د هلک او نجلۍ لخوا کې پرته کوژدې او ودونه کیږي. په غزنی کې ډیرای ځوانان او پیغلی وای لخواخه پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنی او ټولنیز مشکلات جوړوي. په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته کوي او ځکه نو دوی نشي کولای چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي. دوی په دې باور دي چې میندې او پلرونه دې د لونو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکي خوشاله وي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخیلو کلي اوسیدونکی وو. هغه تیره ورځ د کابل کندهار پر لویه لاره د بارونکي ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه خو ورځ یې نه وه راغلې. دا خبر د غزنی د امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل شوی او د میرویس د ځان وژنې لامل یې هم د دله خوشي پرته ورته د کوژدې کول ښودل شوي. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوشي پرته د هغوی کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوش کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوشي ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تیروي یا یې ځان وژنه کړې او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ شوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یو ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دي د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره ښه او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول بعد اجباري نه سي، هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي، او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابي رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیز فعال ده. دا هم وایي له خوشی پرته کوژده واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسی کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
د رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوشی پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي، نو بیا د هغه لپاره د خواشینۍ، ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې ورسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پوري کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه کاری مولوی ندا محمد د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالی څخه زما دغه پیغام در مخابراتو رئیساته پوری ورسوي. زمش دا باده پیغام دی چې زمش د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالی په ساحه کې د کارسیدی په ساحه کې مخابراتي شبکې سمکار نه کی، یو افغان بیسم مخابراتي شبکسته هغه سمکار نه کی. زما د لوړپوړو امارت مشران صدا هيله ده چې زمش مخابراتي شرکتو ته ډیره توجه وکړي.
خالد اتلی ما د لغمان څخه زما نظر دا ده چې اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کی او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانونو په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
شیخ زاهدم له هلمند نوزاد نه نوزاد ولسوالۍ کې شپاړس ولس کاله سخت جګړې وسوې چې مرکزي ساحه یې ټول خلک وتلي وه، باغونه یې وسوه، سرایونه نړېدلې، دوکانونه نړېدلې. څه خلک چې بیا ورته راغلي دي هغه د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي چې اوبه نشته، بلکې ټول ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دشتي او غرني ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده. نو زموږ د عمارت اسلامي څخه او د نړیوالو مرستندویو ټولنو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته غټ بند لکه د فرحت بند دا وتړي چې خلکو ته کار برابر سي نه په کول ورسېږي چې اوس خلک بېکار دي، او نور په ولسوالۍ کې واړه واړه بندونه وتړل سي چې خلکو ته د چشاک او د زراعت آینده اوبو زمینه ورته برابره سي. نو دا زموږ ولسوالۍ اوس د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ ده. د باغاتو زراعت یې